کتاب کې راغون کړی دی. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې ښاغلي منلی په کابل کې ژباړلې دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
ما د دې په خوانه ځینې شعرونه ژباړلې دي وو سر متفرقه غوندې. بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوره وره وه شعرونه بهر خواته تلل، یو نظر راورېده چې دغه ژباړې چې ما کړي دي کتاره کې پراخې کړم. او بیا اخر مې طرحه فکر ته راغله چې د پنځو قارو د پنځوسو شاعرانو شعرونه راټول کړم. نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه وسه په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایلو ته دقیق ډیر نشي.
خو دا خود د ناروغي حالت وو فکر کوم چې دا یو ډول پرته غونډې او حالت وو چې تک څو چې پرته وای نو منطقي فکر مې نه کاوه. البته یو مصروفیت مو او د ناروغي کې بل کار نه کېده. فکر کوم چې دا سي حالت وو.
تاسو په دې ژباړو کې له نورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، په کوم ډاډ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره بسنده غوښتې. ځینې دوستان مې چې په ژبه باندې پوهېږي، په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم، د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده. نو ډاډ او اطمینان په کې نشته. طبعا په خپله مې چې څه زده وو هغه وو او چې څه مې نه وو زده هغه مې د نورو نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګلیزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې ژباړلي دي چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي او انګلیزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده. په دې وخت کې هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي، هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده او کنه فکر مو کړی داسې په پښتو کې اسې هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. بیا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنې د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونکي لرو، یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځینې شیان ژباړلې دي، پخوا مو ژباړلې دي.
په دې خاطر بیا فرانسوي زما زده وه، حداقل نورې ژبې مې نه وې زده. نو دې خاطر مې کوشش وکړ چې ترکو زه چې په خپله په څه پوهېدلم هغه مې په نظر کې ونیول، او په څه شي نه پوهېدلم هغه مې بیا د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم، یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو، چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر، یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا د سیام کې شوې دي چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم، مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم، نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی، مثلا په یو فرانسوي شعر کې د روباب کلمه تاسو ځای کړې ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړې ده. څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړئ او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډېره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر ژباړم. او د شعر په شعر ژباړلو لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري. نو ما کوشش کړی ده چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر حداقل وږم ولري. دې خاطر مې د کلماتو نه کله کله سر غلولی دی او مفهوم پسې پرځیم.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو داسې فکر کاوه چې لوستونکي د شعر د غژباړه داسې احساس کړي لکه د خپلې ژبې شعر شي.
هدف دا و چې لوستونکي د احساس کړي چې دا شعر دی په خپله ژبه کې که شعر ورته ونه شوی هم د عقل دومره احساس کړي چې دا شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړی دی چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړې هغه رنګ او بوی پکې کم کم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیانو سره مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یوه برخه مو ترې کنډو کړې ده لرې کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر داسې شعرونه زه مخته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کښې مې مادر وطن ده پیدا کړې د هغې نه تېر شوی یم او په ډېرو شعرونو کښې لکه مخکې مې چې وویل کله کله د اصل متن نه یو څه فاصله اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړې سي دی فکر کوي سي د دې ژباړه آسانه وي. تاسو په دې پسې ګرځېدلی یاسي او که نه په ورته وخت کې مو له ډېرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده؟
دلته دوه خبرې دي. یو په هغو ژبو کښې چې زه پې ښه پوهېږم او لټول پکې راته آسانه وو هلته مې شعریت مې پسې ډېره هڅه کړې ده چې د شعریت هغه پکې جوت واوسي او په هغو ژبو کښې چې زه پې نه پوهېږم یا هغه ادبیات چې ما ورسره ډېر آشنا نه وم هلته مې چې څه مخې ته راغلي دي او خوښ شوي مې دي هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستې دي زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه م چینایي شاعرۍ سره ډېر آشنایي لرم نو څه چې مخې ته راغلي هماغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کښې هم یو سوال دی، مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخیستي دي نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي سي دغه قاره یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبې باندې مې اتکا کړې ده لکه چینایي؟
هدف دا و چې د ډېرو هېوادونو ژبې دا واخیستل شي یوازې قاره مطلب نه دی که نه د ډېرو ژبو بېلګې پښتو کښې مونږ د ژباړو برخه ډېره کمه لرو او د بېلابېلو هېوادونو بېلابېلو ژبو د شعرونو نمونې
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کوو. عابد سپوږمۍ خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته راستولی. له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي پکې ښکاري د درد څړیکې غرونه نه وایي سندرې انسان خور پکې کې کړیکې ګلستا په ورېښمین زړه کې د ډبرو سختي ښکاري زما د زړه ورېښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي هغه ځوان ګوری مین دی زیړ لونګ یې دې راوړي د ګرګرو مینه غواړي د چا سترګې ترېنه ورکې یوه پېغله سانیولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کم د مرګ لیکې ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري
عکس څرنګه واخلو کوم عکس ښه دی مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یوه متخصص نظر او تجربې درسره شریک کړم خوست ته ورځو. په دې ولایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي د هغو ماشومانو عکسونه چې ښوونځي ته ځي. دوی د هڅې د کال په پیل کې شروع کړې. د ښاغلي ځلاند څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثره سیمو ته لاړو چې پکې د یاتس خاني سہولت نو مثلا خلق نشو کولای تر څو خار تر لګیو کی یا غزای تر شي تر څو خپل مشمان بوزي او ال تاسو ورته واخلي او کوم ځای تنیم کی
تاسو ول چې د هټ موبایل کړی ل تاسو سره نور کسان هم شته
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو تقریبا شمیر تر 500 ځوانانو رسیدي مختلفو برنامه لري په خار کې هم په لسوالیو کې د مارت په برخه کې د نشي موادو په برخه کې د ولور د مخنیوي په برخه کې په ټولنه کې د مطالعې د دود په برخه کې مختلفو برنامه سره تستوي
ستاسو دغه مصارف او لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلفو لسوالیو ته سفر کوئ
موږ زموږ د مصارف او لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر وو چې غیر په پرنټر واخیستو او د دې ترڅنګ یو کمپیوټر خپل درلودو او یوازې هغه مصارف چې د کاغذ وو چې مثلا د درخت کاغذ وو چې همدغه ځوانانو په سره کې دغه مصارف همدغه ځوانانو
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څنګه پیدا شو
څنګه باید وایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په دغه برخه کې لاګیږي د ښوونې پروژو په برخه کې مثلا هغه ماشومان چې دوی د جامو واسطه درلودو یا د بوټانو واسطه درلودو یا د قلم کتابچو واسطه درلودو یا د صابونو واسطه درلودو دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل او ښوونځي ته به بوتلل هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي کولای شي یو نوی نوی فکر پیدا کړي موږ موږ د خپل فکر خواندان ملګری لرو او د هغه څنګه چې مثلا د نوی کال پر اصلو سره د 10 یو نو وخت تر سره کو چې هغه په ټول افغانستان کې نوی تر سره شوی او ګټه هم د غندې په ټولنه ته ورسېږي تر څو د فکر ځوندای وساتل شي تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته کړي او د ټولنې پرمختګ سبب هم وي
تر اوسه پورې تاسو په خپل څومره عکسونه اخیستي دي
خصوصا ما په پندېغه برخه کې څنګه امام د غټوله پروسه ما مختب ولا مثلا په کومه سول کې په ګوخي زون په اوراس کې تر څو غوښمو مشوانو پورې عکسونه وام کوم او چاپم کوم
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دی په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي
تقریبا زموږ د خپلو شمیر تر څو غوښمو پورې رسیدي
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي له څه ډول حالت سره مخامخ شوی یاسي ممکن ځینې ماشومان شرم ولري و شرمې شي د عکس اخیستو په وخت سترګې شکته واچوي ځینې وخوځي نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستل چې سم راشي
باور وکړه دغه یات حالتونه ته نام مخکې دین چې ستاسو جواب وایم لیدین وړاندې مثلا لمړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نه وخت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نو وخت تر سره کړو کنه خو مثلا د اکثر خلک په ټولنه کې دوار خونه لري یو مثبت او یو منفي بیراز نو مثلا یو منفي خونه و چې دغه د تبدیدا به نن په تاسو سره ورته واغلی د تاسو سبا ته کتابونه څو ورته دا هم مکتبونه نشته بلا بلا خونه په دویم قدم دغه و چې ډیر خلک موږ تشویق کړو همغای کړی ترڅو کاپ همکاري مې کړې هغه مضبوطه خبره نو که تاسو نه ګوښ تشویق شئ د مفرند غو پروګرام مختلفي دا اکثر خپل په وخت کې ځکه د مشرانو څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو هغه کلی کې مخکې نه مثلا یوټوب وړاندې په جریان کې چې کلی مشران تور چې مثلا سبا ورځ موږ دغه خول دغه کلی ته درځو هغه مشرانو کې هغه د ژوند دی او که حلکان دي ا مدا که تر څو موږ دایته په وړیا ډول خلک نو اخلو یو بار بار د تکرار شوی دي چې مال مخمانه خلک اخیستي دي هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا په شاپ کې ډیټ کړو یې نه ورته دی ترین کړو کله کله چې موږ خلک ډیټ کوو ډیر مخمانه سترګې کوي تا نظر ته لاس نه ولري مثلا مختلف مخمانه دي کنه سترګې او خطا بل خطا ولري نو دا اطمان تک راځي ځکه مخمل شمیر ډیر دی زړای راحت هم دغه چې د کار د تر خرج شي
لمدني فعال نقيب الله جلان نه مننه دوی د مشمانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیا لري د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی چارو مسؤل میرویس رسولی 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د په دې هیواد کې زده کړې کړي دي او د عکس اخیستو په برخه کې یې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې، تجربې یې څه دي؟ لومړی به ترې دا واورو چې تر اوسه یې څومره عکسونه اخیستي دي.
فکر کوم صد د 80,000 تر 100,000 عکسونه مې اخیستي دي.
څو کاله وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپله لغه وخت است چې د کمرا ډیجیټل سوې وه ډېر عکسونه مې اخیستي. لغه نه مې مخکې د کمرو چې هغه فلمونه لري که نه، هغه مې اخیسته د له خاطره چې دغه خرڅ او دغه ډېر وه، لږ عکسونه مې اخیسته.
بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کاله وشول تقریبا؟
30 کاله نه زه ډیجیټل کمره لرم.
او تر دې مخکې څو کاله به په زړو کمرو باندې عکسونه اخیستي؟
د چک جمهوریت ته چې راغلم په 1980 کال کې وه، په 1989 کال کې مو کمره واخیستله او شروع مې کړه د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته تر راتګ یو کال وروسته د عکسونه اخیستل شروع کړل؟
وو مخکې لغه نه مم دغه وه
شوق
ډېره علاقه مې درلودله. ما پلارم لږ لږ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپله کمره درلودله
په
افغانستان کې. ما تقریبا له 8 کلنۍ نه کمره پټه پټه اخیستله کمره، او فلم هم څه پکې نه وه. ما کوشش کاوه چې پیسې په امتحان کم، یعنی داسې مې ښودلې چې زه عکس اخلم او سنو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کړم، کوم چې عکسونه واخلم، څه رقمي عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کمره امتحانوله، داسې حالت ته ورسېدو چې کمره له ما نه ماته شوه، ډېر عکسونه مې اخیسته. آخر پلار مې پوسه چې کمره ماته ده پوښتنه کړه، چا ماته کړې، څنګه ماته شوې؟ تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان
اقرار وکړ. پقار خو نه
اول پقار سو بالغ تشویق کړم او ویل یې چې اورښت یې پکار وه، سو غوښتل عکس واخلې، فلم به ته واخلم، به زه به درته یم څه رقمي د کمره عیارېږي او څه رقمي عکس واخلې. د پلار مې وخت کې ډېره کسې کوله.
هغه زړې کمرې یو څه پیچلې نه وې؟
ډېرې پیچلې وې. اوسنۍ کمرې ډېرې راحت دي. دلخر ته وینې چې یو صحنه کې چې ډېره تیارې ته کوی سي، مثلا په خپله کمره کې د نورسان جوړ ته وایي، څه ورته وایي، هغه ته ضرورت نه لري. خپله کمره درته وایي چې دا عکس روښانه ده یا تور ده، یا مثلا تور راځي یا سپین راځي. ته خپله کمره کې اوس وینې او کوی سي غون کمره عیاره کې. بغه وخت کې ته باید د عکس په فن پوه سوی وای، او تا یو بله دغه په کار وه، یو نورسان جوړته وایي، داسې یو شی ورته وایي چې ته اول به تلې، هلته به د هغه سویچ که او به ورته ویلې چې ته کمره کې څه سیټنګ ووهه چې دا رڼا سمه شي او عکس درسته راسي. یا تاسې هغه کار کوئ چې هغه یو اوتوماتیک یا هغه اوتومات اپشن لري زیاتره کمرې غوا کې هم درلودلی، چې هغه وایي نو داسې عکس درته دغه کوي، عیارې چې په د کمرې په حساب هغه خپله حسابوي چې کوم ترخمي د عکس کې راځي، چې ډېنه ډېر تیاره تور راسي، نه ډېر سپین راسي.
د نویو کمرو ته که راشم، د ډیجیټل کمرو ته، په موبایل کې هم دا مختلف اعلانونه دي چې ځینې موبایلونه ډېر عالي عکس اخلي. څنګه د موبایل کمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي، زیاتره اپشنونه یا هماغه امکانات اوتوماتیک دي، یا هماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې دا عکس څه رقمي وکړي، څه رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي، څنګه کمرې ډېر اوس رواج شوي دي، زیاتره کسان لغونه کار اخلي، او د دې له خاطر چې دا اوسنۍ کمرې وړکۍ دي. مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي. دا غټې کمرې سي دي چې سړی یو چیرته وباسي، خلک ویني چې یو کاس ده، او هغه خلک د طبیعت نه وځي، فکر یې چې کاس راغی باید ځان برابر کړم، ځان خوري او
له طبیعي حالته وځي.
وځي او
اوسنۍ کمرې وړې دي.
وړې دي، او دا خلک فکر کوي چې دا عادي سړی ده، دا کاس ده، دا عکس اخلي، دنو یو تورست ده، یو عادي سړی ده. خاطر دا وړکۍ کمرې اوس ډېر رواج شوي ده.
تاسو مهم شته اشاره وکړه، زه خپله کله چې کمرې ته ولاړ یم که څوک وایي چې عکس دې اخلم، نو دستی ځان سره جوړ کړم ته ودرې سه تاکس می سم راشي. اما که چرته می پام نی طبیع راځي عکس طبیع واضح خبره ده. دلته یو بل شی ده، یعنی د دې پیچلو کمرو یا هغه کمرې سه لکه دا وړې کمرې سه نوی راخلي سه عکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د عکس په کوالټي کې څومره فرق
دا دی؟ اوسنۍ کمرې دا زیاتره سټینګونه ته کوي سه خپل د عکاس په لاس کې دي، هغه اوتوماتیک دغه لري مودم لري، مګم دلته ته کوي سه زیاتره شان خپل تغییر ورکړي ته غواړي صحنه سره کمی راسي.
دلته یو مهم سوال ده، د یو عالی عکس صفات څه دي؟
د عالی عکس صفات داري سه زه خپل عکس کې یو داستان ګورم، مثلا یو د انسان عکس اخلم، د انسان مثلا چیرته ګوري، څه رقمي قیافه لري، خاندي، ژاړي، جګرخونه ده، زه غوته ګورم، نه سه د عکس یا روښانه راسي یا مثلا بخي دغې صافي بخیرانه، زه غوته ګورم د عکس څه داستان ماته وایي.
د دې داستان خبره چې تاسو وکړه، مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري که چېرته یو څوک خپه وي، یعنی خوشحاله نه وي، دی که چېرته په طبیعت او په صحنه کې په تیاره ځای کې یا فرضاً که د خپګان حالت وي داسې بوټي هلته یې څه وچ شوي، یا فرضاً یوه ونه یې هغه سیخه نه وي کژه شوي، یا فرضاً غروب نه وي ماښام وي سه یو څه لمر لوېدلی، یا مثلا که خوشحالی سهار لمر ځلېدلی، آیا فکر هدف مو له داستانه دغسې یو داستان دسې له دې عکس سره سم راشي؟
بالکل ښه اشاره همدته وکړه، باید همدغه شیان په نظر کې ونیسي، دل خاطر ته کفایت نه کیسي یو سړی یو هر ځای کې یو عکس واخلي او هغه عکس په حساب د یا هماغه معنا د جګرخونی ولري، ته باید داسې کار وکړي سره سړی یا هماغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي، داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري، یعنی
روحیاتو سره فضا مطابقه
یعنی
کده یا دا خپه دا فضا هم خپه چونکه درک کسی دا خو یعنی دست یا فضا ده. دلته یو بل شیم ده، لانسان پرته نن سبا دل پرسی دا کامری دیر زیاد شیوی دی، موبایل تمو مخکی اشاره وکړه، با افغانستان کامری خلق اکسون اخلی، دی منظرو اکسون اخلی، که یو منظره فردن دیو سیند اکس اخلی، دیو غره اکس اخلی، دیو شار اکس اخلی، پدې کې فرزند د شار عکس اخلي کمال کوم شته وګوري
دا څو دغه لري، څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل، چې عکس کې باید داسې شان رانیسي چې مثلا زه عکس اخلم د ښار عکس ګورم چې مثلا د یو موټر نیم په عکس راغلی نیم بیرون ده، یا مثلا برعکس یو سړی یا ښځه یو انسان مثلا یا لاس مثلا وتلی له دغه یا راغلی پاکس کې یا وتلی ده، مثلا په ښار کې یو انسان مثلا ځي سړی کوشش کوي چې هغه شخص یا دغه ته لاړ شي د خپل تصویر ته ننوځي، یعنی د ښي لاس خواته یو نفر ځي هغه وخت کې ښه عکس مثلا ښي لاس خواته د مرکز خواته لاړ شي، تاسې وینې چې سړی چپ لاس خواته له عکس ته وځي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاري. یو بل قانون دار سه هغه سه عکس تقریبا دغه یو درم جای کې راسي، یعنی د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي، چې مهم شی هغه سه سړی وای غواړي سه د خلکو توجه د جلب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی،
یعنی هدف څه ده چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو، انسان باید په منځ کې وي
تقسیم کې خط سے دقیقی ہے عمودی و افقی نا بھائی صاحب دو خط باسے، یعنی تقسیم پدری قسمت ہو یعنی دو خط الگ طریقہ نا یا عمودی و افقی دغه دو خطونه سه عمودی و افقی دغه کې استقسیمه آغا جا کسی آغا دو خطونا بیسابی او بلتا
یعنی
قطاکی او منطقه که مهم زینو نیستی ده انسان اتبی عادت یا آغا داغا ورکر سوائی دستی اما دستا گولی یا توجه نیستی دا باید به نظر که اونیستی
داغا هم مهمه ده کنه فرم جنی اکسونه چوک پا بر اخلی جنی اکسونه پا اوجدو اخلی یعنی که چرت یو لوی زی چوک اخلی فرم یو شار یو کچه دا باید عرض ده پامو کی کسنگه
نا نظر پا اغا لغشی نیسی اکس اخلی نظر پا اغای آلتر پا اخلی که چی مهمه دی بعض شاندی مثلا یو مانه یا مثلا یو چی اگده ده اغا باید سرای اگده باخلی دست سر مثلا که پا عرض اخلی اگه نیمه مانه نستا و در ساختمان نیمه نستا او عکس نازی نه پروا نلیریسی ار یا عمودی یا
اگه یعنی مهم نده عمودی
مهم نده نظر پا
لیکن اهمیت مهمه ده چه پا دی عکس کم شدیر مهمه ده او باید برجسته
او تا وارد عکس چرت پا حساب استعمال که چرت استفاده تیر وخلی که وارد مثلا دی انترنت که وچه نو دا عمودی یا پورتریت لکنی مثلا زیاتر خلک سی دا یو شیلی کی خپل صفو کې او انټرنیټ کې دغه
افقی
افقی
ځکه چې خط هم د سیده
و خط هم د سیده کمپیوټر او د تلویزیون پردی هم د سیدی
د څه چې لکه څنګه چې تاسو ته شي کړی هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د څه لکه مینه انسان نشته شي کولای لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم د سیدی عالی عکس تشریح سخت ده انسانی تشریح کی لیکن درک آسانه ده هم دسته ده؟
بلکل درسته ده یو وقت مثلا زه ما تا زه سگورم ما ده ما دیر خواک ده او دیر چند بکی بینم مگر تاس سگوری شاید تاس خواک نسی او هر عکس مجبور ندسی در چه خواکسی
خوز فکر کم که چرت زه هم پا عکس بانی هم دست پویده لکه تاس چی پویشه بیا شاید نظرون دیر مخالف نوی کسنگه
نه دجاتر خلق سی پا ده عکس اخستو که تجربه ولری یا مینه ولری جاتر ده دغه نجدی کیگی سر دیر
نظر
نجدی کیگی مگر هر تو که سلفی سر یو بل سر ایس وقت یو شای نسی که دهی
خو هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مری نه نه ډیره مننه دا سچې رویا ته به مچلې دا غنمو هم تمروا تربلې وې زحمت شبرلتا سو اجازه اخلم شدی